آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دویمه برخه اورئ. په خپرونې کې به په تازه رپورټونو کې واورئ د محلي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې احتمال کېږي چې د ملي امنیت د اندېښنو په نتیجه کې د چین د هوای په نامه د ټیلی کمیونیکیشن ستر شرکت په آسټرالیا کې بند شي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. پرون د ننګرهار په ولایت کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې نور لستنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا پرون د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د خپل موافقې نه دفاع کړې ده. او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې یو 13 تنه مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت کې د پرون ورځې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې نور لستنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه چاودنه پرون د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته تقریبا 3 بجې د جلال آباد د ښار د پښتونستان وارد کې شوې ده. د دینه مخکې د ننګرهار د رودادو پوله سره کې هم د وړوکي اختر په لومړنۍ ورځ د طالبانو او د حکومتي قواو په یوې غونډې په مرګانې حملې کې 15 تنه وژل شي وو. اسلامي دولت یا د داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، مګر د پرون ورځې د چاودنې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د فرانسې د خبري اژانس AFP یو راپورټ وایي چې طالبانو د اوربند د وخت د اوږدولو نه ډډه کړې، مګر د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دغه اوربن وخت لس ورځې نور هم زیات کړی دی. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د خپلې موافقې نه دفاع کړې ده. ښاغلي ټرمپ پرون ویل چې د دغې موافقې نه وروسته همدا اوس پیونګ یانګ خپلې اټومي ازموینې بندې کړې دي. د امریکا د مدنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېر هفته ویلي وو چې امریکا او شمالي کوریا به ډېر زر که ممکنه وي په دې هفته کې خبرې پیل کاندي، او توقع ده چې په هغې کې به د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په موافقې عمل شروع شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي کوریا او د امریکا د نظامي تمریناتو د بندولو په باب هم د خپلې فیصلې نه دفاع کړې ده. پرون د نایجیریا مقامات وویل چې د هغه ملک په شمال ختیځ کې د بورنو په ایالت کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 13 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې هیچا هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر اکثرا د دغه شان حملو په اړه د بوکارام په تندروي ډلې اچول کیږي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د خپلې کابینې د غړو سره د غونډې نه وروسته اعلان وکړ چې د سوریې سره د اسرائیل د ګډ سرحد په اوږدو کې د امنیت د ساتلو په غرض د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې خپل نظامي حضور پراخه کاندي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې پرون د یکشنبه پر ورځې په لسګونو غیر قانوني مهاجرین چې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او د مالټا او ایټالیا ترمنځ بند پاتې شوي وو وژغورل. په دغو کسانو کې اولس وړو واړه ماشومان او ښځې او نه اتیا نارینه سپاره وو او د لیبیا نه سفر پیل کړی وو. په نیکاراګوا کې د جمهور رئیس دانیل اورتیګا په ضد پر روان تشدد کې د یکشنبه پر ورځ 8 تنه د امنیتي قواو په ډزو کې وژل شوي دي. تر اوسه له 170 نه زیات احتجاج کوونکي وژل شوي دي، خو ورتیګا چې خلک یې استعفا غوښتنه کوي یو پخوانی مارکسیست دی او یو وخت د نیکاراګوا د یاغیانو د سانتانیستا د ملي ازادۍ د جبهې مشر هم وو، د قدرت د خوشي کولو نه انکار کوي. د وینزویلا د پایتخت کاراکاس په یونایټ کلب کې د میلې په وخت کې د وخونځي د شاګردانو ترمنځ د خوډب او ټیل مټل په نتیجه کې 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. د یونان او د مقدونی د جمهوریت خارجه وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونی د تاریخي نوم په سر د خپلې اوږدې شخړې د پای ته رسولو په خاطر پرون د یکشنبې په ورځ یوه موافقه لاسلیک کړې ده. دواړو پر دغه نوم باندې دواړه خواوې په دغه نوم باندې دعوا لري. د مقدونی جمهوریت چې پخوانۍ یوګوسلاویا یوه برخه وه او په 1990 کال کې آزادي اعلان کړه، اوس به د شمالي مقدونی د جمهوریت په نوم یادیږي. دواړه د ناټو د تړون غړي دي او مقدونیه کوشش کوي چې په اروپایي اتحاد کې هم شامل شي، خو اروپایي مشران ورباندې دا شرط ایښی و چې لومړی دې د یونان سره د نوم په سر خپله زړه شخړه د مذاکراتو له لارې حل کړي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې احتمال کیږي چې د ملي امنیت د اندېښنو په نتیجه کې د چین د هوایي په نامه د ټیلی کمیونیکیشن ستر شرکت په آسټرالیا کې بند شي. پام وکړئ زموږ د همکار د رپورټ ته چې زامن مومندي درته لولي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو په مقابل کې اوربند تر نامعلومې مودې وغځاوه، دغه ډلې په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو له لوري شوی اوربند نن یکشنبه پای ته رسیږي. په همدې ترڅ کې په خوست کې لسګونو مذهبي او قومي مشرانو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او دغه راز له افغان حکومت سره د سولې په تړاو مذاکراتو ته کښېني. دینی عالم فقیر محمد او قومي مشر سمین خان زدران خبریالانو ته وویل هیله مند دي چې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته وسلوال طالبان درناوی ولري او له حکومت سره د اوربند موده وغځوي
او خپل هڅې باید وکړي، ځکه چې دا درې ورځې چې دا اوربند اعلان شوی دی په دې مظلوم هیواد باندې داسې یو اختر دی چې شاید په ډیرو کلونو کې نه ویل دلای. یوازې په دې غږ سره دومره خوشحال دي او کچېرې کې ریښتونی او دامدور اوربند او امن د ورورولۍ فضاوي، نو دای موږ ورونه او خویاندې به نور هم ستر شي.
د افغانستان رئیس جمهور نن ثابته کړه ټولو دنیاوالو ته یې وکړه چې په افغانستان خلک او ولسونه د وړتیا لري چې په خپلو منځو کې متحد شي او تلپاتې سوله د افغانستان دپاره راوړي.
قومي مشر مختارالدین ترزیوال د طالبانو له اړخه شوی درې ورځنی اوربند په هیواد کې د اوږدمهاله ډزبندۍ لپاره بهترینه موقع وبلله. دا پر حکومت غږ وکړ چې له دې موقع نه زمي ګټه واخلي.
زه خپل په دولت دا غږ کوم، په دولت دا غږ کوم چې تلیفون سره باید گزاره وکي، تلیفون سره باید گذشت وکي. ای دوی بعضی غوښتنې حقوقي او قانوني غوښتنې چې دي هغه ته باید لبیک وایي ترڅو چې جوړه وشي. رښتیا ځنه ځکه چې دوی قدم سی ونخل د یو دلته متصرف دي په اداره کې دي، په نظام کې دي، په غره کې دي. هغه نه چې څوک ورکوځو مونږ باید هغه ته یې امتیازات ورکو. که مونږ ته په امتیاز کې نه شو د امکان نه لري.
په عین وخت کې په لوګر، پکتیا او پکتیکا کې هم سلګونو خلکو د جلا غونډو پر مهال د حکومت له اوربند ملاتړ وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې دوی هم د اوربند موده وغځوي او په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د مذاکراتو پر اساس مخکې لاړ شي. د لوګر یو قومي مشر حاجي تراب خان په همدې حقلت داسې وایي:
دا طالبان یو دم په بل مخاړول، دا ملي اردو یو دم په بل مخاړول. والله دې رمضان برکاتې دې مظلومانو دعاوې دي، د کوم دعاوې دي. افغانستان مسلمانان نور بالکل ختمه ده چې څه وکړي. څومره ظلم چې په افغانانو سوی، څومره افغانان چې په مظلومیت کې داخل دي، په تمامه نړۍ کې داسې ظلم نه ده پیښ.
سره له دې چې طالبانو له رسنیو سره د اوربند مودې غځولو په اړه څه نه دي ویلي، افغان حکومت هیله مند ده چې طالبان به د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او د اوربند موده به وغځوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسوالو طالبانو د مشرانو سره د ویډیوي کانفرنس لارې خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا لوړ پوړي غړي قاضي محمد امین وقات سره نوشابه شنه خبرې کړې دي. هغه په پیل کې د اوربند په حق له داسې وویل:
د استرالیا فینانشل ریویو رسپانې رپورټ ورکړی دی د هواوی مخه به ونیول شي چې د بلې دورې موبایل تلیفون د شبکې د پرمختګ سره د مرسته کولو نه منع شي. دغه ورځپاڼه زیاتوي استخباراتي ادارو په کانبرا کې وزیرانو ته د امنیتي پیچلتیا په باره کې خبرداری ورکړی دی چې په دغه شرکت باندې شک راځي چې د چین د حکومت سره ارتباط لري. په دارنګه یوه پروژه کې به دخیل وي چې ملي اهمیت ولري. د استرالیا حکومت لا تر اوسه په دې باره کې تبصره نه ده کړې، مګر فدرالي لوی څارنوال کریستین اپورټر وایي قوانین موجود دي چې شرکتونه د حساسو کارونو نه منع کولی شي. پورټر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There's a process in place and there is an ability to exclude an organization or organizations from taking part in that process on national security grounds.
یو پروسس موجود دی او د دې قابلیت لري چې یو شرکت یا شرکتونه د ملي امنیت په لحاظ په پروسس کې د برخې اخیستلو نه منع کړي. په دې ډول دا یو اندېښنه وه چې استرالیا یې دې ته راوستله چې په 2012 کال کې هواوی له دې نه منع کړه چې د استرالیا په نوي براډ بینډ شبکه کې برخه واخلي. د چین د ټکنالوژۍ دغه شرکت ټینګار کوي چې دا په بیجنګ کې له چارواکو نه مستقل دی. د هواوی استرالیایي رئیس جان لارډن وایي دغه شرکت د کانبرا سره د جی 15 پروژې په باره کې خبرې کوي. لارډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Government officials have raised no real concerns other than to seek more information from us about the way 5G is being formed, its similarities to 4G, how Huawei intends to take 5G forward. So we're not really getting any concerns expressed to us at all other than reports in the media.
حکومتي چارواکي واقعا اندېښنه نه لري، فقط له موږ نه د جی 15 په باره کې معلومات غواړي چې په کومه طریقه جوړ شوی دی. د جی 4 سره یې ورته والی څه دی؟ هواوی څه غواړي چې جی 15 ته پرمختګ ورکړي؟ ځکه نو واقعا موږ ته هیڅ اندېښنه نه ده څرګنده شوې بې له دې نه چې مطبوعاتو یې راپورټ ورکړی دی. د استرالیا د استخباراتو د رئیسانو د مداخلې نه وروسته هواوی هغه قرارداد له لاسه ورکړ چې د سلومن هیواد او سیدنی ترمن د 2000 کیلومتره د کیبل د غځولو په باره کې کېده. سلومن د بحر الکاهل په جنوب کې پروت یو ټاپو دی. دوی د چین د دغه شرکت په باره کې اندېښنه لرله چې د استرالیا د انټرنیټ بنیادي کارونو ته لار پیدا کوي. کانبرا هیله لري چې د بهرنۍ مداخلې په باره کې به قوانین تصویب شي چې د حکومتونو او کسانو د لاس وهنې مخه به ونیسي. دغه اقدام په داسې وخت کې وشو چې په استرالیا کې د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د چین د نفوذ په باره کې ویره پیدا شوې ده. مطبوعاتو د روانې میاشتې په سر کې په رپورټونو کې دا تور لګولی وو چې په یو سری سند کې راغلی دی په تیرو 10 کالو کې چین کوشش کړی دی چې د استرالیا په سیاسي ګوندونو او همدغه راز د حکومت په هر سطح باندې نفوذ وکړي. بیجنګ په خوا په ځواب کې په استرالیا باندې تور لګولی وو چې د چین په ضد ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
هغه افغان جنۍ چې په 2014 کال کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون د وسلوالو په برید کې زخمي شوې وه، تیره میاشتې له همدې پوهنتون نه د حکومت په برخه کې د لایسنس سند ترلاسه کړ.
کاملا یو استثنایی حالت او فرصت و چې جمهور رئیس مخکې اعلان وکړ د وربند وشتم نه تر پنځم دفتره او طالبانو مشرانو هم درې ورځې اعلان کړې. دا افغانستان کې ډېرې خوږې ورځې وې او هغه وګد انتظار چې د افغانستان مظلوم خلکو درلودلو هغه په دې ورځ سر ته ورسېد. په مختلفو ولایتونو کې کابل کې خپله راغلل طالبان د وسلو سره بې وسلو وګرځېدل، یو بل سره استجمش وکول، یو بل سره ملاقاتونه وکول. دفتر منځونه پرون په ډېرو ځایونو کې یو ځای ادا کړ، وزیر داخله ورسره ولیدل. کله موږ د دې خبرې ډېر درناوی کوو، طالبانو مشرانو نه هیله کوو، لکه جمهور رئیس څو ورځې نور تمدید ورکړه، امیدوار یو چې هغوی هم د ملت غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او تمدید ورکړي.
بله، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په تیره اونۍ کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره د ویډیوي کانفرنسونو له لارې خبرې شوې دي، سره د دې چې د سولې عالي شورا یې تر اوسه پورې نمونه نه دي اخیستي. نو د چا سره دا خبرې شوې دي؟
دا به نه راو چې خبرې نه دي شوې، او دا باندې به ډېر فشار هم نه راوړو چې دا طالب مشران څوک وو. نفس دا خبره لکه څنګه چې وربند دنیا په سترګو ولیده چې مصالح کسان د دواړو خوانو د خپل بیرغونو د خپل خاصو لباسونو په ځین سره په یو ځای کې لیدل، بیا خصوصا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې، په خارونو کې، په عیدګاو کې، په مارکیټونو کې. نو دغه چې د خبرو باندې هم باید باور وشي، او موږ امیدوار یو دا خبره دې حتی ورسیږي چې هغه خبرې کوونکي هم معرفي شي، او د خبرو هغه اجنډا او هغه محل د خبرو هم په آینده کې معرفي شي. خو اوس په همدې قناعت وکړو چې د خبرو کول باید رد نه کړو، دې ته امیدوار اوسېږو چې دا پروسه به یو مطمئن مرحلې ته رسیږي.
نو اوس پوښتنه دا ده چې د طالب مشرانو په استقلالیت څومره باور شته؟
نو طالب مشران چې ځان د افغاني ټولنې غړي بولي، او حتی وخت کې رهبری او سیاسي قدرت ورسره، او دوی باید دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان په قضیه کې تر ډېره حده پورې خپلواک دي، او د مسؤلیت له مخې نه دلته قدم اوچتوي. موږ امیدوار یو چې د دې اوربن حصہ دا غوی له خوانم دغه چې څو غزول شي، لکه څنګه چې موږ په دغه اوربن کې ملي او نړیوال کړي د تر لاسه کولو خپل حریت او ازادي مو خودله. دا ازادي باید په همدې قیمت باندې وساتل شي چې ډېر هغه سیمې چې د افغانستان خلک پکې حرکات لري او فعالیتونه لري هغه کاملا مسؤول اوسېږي، او د جنگ ساحه ډېره محدوده اوسېږي، او د خبرو ساحه پراخه شي.
بله، وقاصب ولسمشر غنی د اوربان په احترام د طالبانو لزګونه بندیان خوشي کړي دي. دا بندیان څوک دي؟ د کومه کټګوري طالبان دي؟ او حکومت دا ویل چې دا لړۍ به روانه وي، نو دا به د سولې په پروسه او یا په دې روان اوربند باندې څه تاثیر ولري؟
نو دا خو د طالبانو غوښتنه وه، او دې غوښتنې د مثبت ځواب ویل شو. دا به د سولې نمائندم پکې وي، امنیتي ادارې او د سرنوالۍ او د قضا نمائندگان وي، او خصوصیت د هغوی کار دی. خدا په پاینده کې د سولې سفیران شي، دا به د افغانستان د ملت ته خوازن د سولې سفیران شي. د طالبانو په لیکه کې درته و جنگ د مخ نه اړي، او دا خلکو ازادي به په دې خبره باندې تاثیر وکړي چې کمنګ ور بند کو، کمنګ د سولې مذاکرات پیل کو، باغی کې به ډېر لاس راوړنی وي.
او قاصد د طالب بندیان چې خوشی کیږي، په دې هم فکر شوی دی چې دوی به څه کوي، چیرته به ځي، چیرته به اوسېږي، او وروسته تر دې به دوی څه کوي؟
دا جزئیات خو زه نشم ویلی، دا خو هماغه مشترک ټیم چې په دې باره کې کار کوي. دا تخنیکی مسله ده چې طالبانو ته د بند ازادیلو نه وروسته معیشت ورکول شي او امنیت ورکول شي. نو دوی معیشت ته ضرورت لري، په ټولنه کې ژوند کوي، خپل کور کې کوي، که دولتي تاسیساتو کې کوي، او که امنیت ته ضرورت لري. نو صرف د دومره ویله شمه لکه د حزب اسلامي بندیان چې خلاص شو، او هغوی د معیشت او امنیت ته لاسرسی لري، داسې د طالبانو بندیان هم وکولی شي. دوی به یو کار کوي چې جنگ ته به مخه نه کوي، د سولې پروسه به مخ باندې بیایي. په دې حصه کې به دوی د نورو بندیانو ته هم د دروازې خلاصې شي، او ټولې هغه کورنۍ چې د بندیانو له کبله هغوی په تشویش کې دي او ځورېږي، هغوی به د راحت سا وباسي.
یعنې دې برخه کې کوم تضمین موجود دی؟
دې خبره کې شته، دا مسله شته.
ډېره مننه وقات صاحب، کورم
سلامت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا جنی برښنا موسزې نومیږي، او د کړهونو ډک ژوند په موده کې داسې معیاري علمي لاسته راوړنې لرلې چې د نړیوالو پام ځان ته راړولې ده. پام وکړئ د رپورټ ته چې د جنی برښنا موسزې په حق لماندې مونږ تفصیل ستاسو لپاره برابر کړي.
زما نوم برښنا موسزې دی، او زه د بادغیس ولایت څخه یم، او ژوند مې په پاکستان کې تیر کړ دی. ورې ماجروم پاکستان کې کښنی او مې یو کلنوم نوم چې زه مریض سلم یو شمې پولیو سو، او مکتب مې ورې خلاص کی. بیا تقریبا یو وکل مخ کې کابل ترالم، او شپږ کال مخ کې په انټون امریکا کې درس شروع کړ.
خو برښنا موسازی ته د افغانستان په امریکای په هنتون کې زده کړې اسانه نه وي. د په هنتون لوړ فیس او لکور تر په هنتون تګ را تک د غي ژوند سخت کړي وو. خو برښنا وایي چې د کورنۍ ملاتړ هڅول چې زده کړې وکړي. خو په 2014 کال کې پر امریکای په هنتون د وسلوالو ډلیز برید کې د غي روغ په شهم زخمی سو. برښنا وایي چې په مسجد کې د ماشام لمانځه کول ورسته پراوتو چې برید وسو.
د اسکور په کالو کې ما فکر وکړ چې شاید د پنتون ګارد یې خو هغه چې فایر وکړي د چې فایر وکړي د مرمۍ ما په شکې ولګېدله. هغه وخت زه پوه شوم چې دا ګارد نه و. او بیا د مرمۍ چې ما په شکې ولګېدل زه چې غزار وسلم ما هغه وخت ځان پر مرګ واچوي په دې چې زه پوهېدلم بل څه خو نسم کولای. نو خدا بل فایر باندې وکړي او د مرمۍ زما په
برښنا د دې پر پوهنتون د برید په شپه په زخمی حالت کې نږدې 6 ساعته بند پاتې و چې بالاخره د برید د پای ته رسیدو سره د پولیسو لخوا روغتون ته ولېږدول سوه. برښنا په کابل کې تر 4 میاشتنۍ درملنې وروسته د ښې درملنې لپاره د پوهنتون په مرسته امریکا ته ولاړه. خو د درس لوستلو هوډ یې هماغسې پیاوړی و. هغه 6 میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته راوګرځېده او خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړ. برښنا تېره میاشت د حقوقو له پوهنځي خپل سند ترلاسه کړ.
زه چې سټیج ته ولاړم چې خپل سرټیفیکیټ واخلم ما په اودینس کې ټول خلک ماته ودرېدله. ما دا توقع نه درلودله چې ټول به زما دپاره ودرېږي. نو هغه یو داسې وخت یو زما دپاره یو ډېر د افتخار وخت او زما د پلار دپاره هم.
برښنا موسازی چې یو شمېر افغانان یې د افغانستان ملاله بولي وایي اوس غواړي له هېواده بهر ماسټري وکړي او بیرته افغانستان ته راسي. هغه وایي چې کله یې زده کړې پوره کړې نو په افغانستان کې به د پوهنې لپاره کار وکړي.
بادغیس کې مکتبونه بیخي لږ دي او زه غواړم چې د داسې کوچنیانو سره کومک وکړم چې ډېر دي ضرورت ورته لري درس ته. نو اول زه خپل غواړم ماسټري وکړم.
برښنا موسازی چې زیات شمېر افغانانو یې په ټولنیزو رسنیو د زده کړو لپاره د هغې کلک هوډ ستایلی وایي اوس چې خپل پوهنتون ته راځي نو د برید د شپې د ترخو یادونو پر ځای د خپل فراغت خوښۍ وریادېږي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د هغو سلګونو پناه غوښتونکو چې د مدیترانه سمندرګي کې ژغورل شو لومړنۍ کښتۍ یې پرون د یکشنبې پر ورځ اسپانیا ته ورسېده. تفصیل د برېښنا عمر خیلی نه په دې رپورټ کې اوري.
د یوې کړکېچنې اونۍ وروسته چې د 613 تنو پناه غوښتونکو ژغورل شوې بیړۍ ایکوارس ته ایټالیا اجازه ورنه کړه، په اروپا کې د مهاجرو په سر په دې مسلې ژور اختلاف پیدا شو. د سره صلیب په وینا نن یکشنبې ترانسپورتي کښتۍ دغه کډوال د اسپانیې بلنیسیا بندر ته ورسول.
خوشحاله یم چې دغه اوږد سفر بالاخره پای ته ورسید او زه په مدیترانه کې د وضعیت او اروپایي بندرونو د تړلو په اړه اندېښمن یم. خو ښه ده بالاخره هغوی دلته ورسېدل او د لوړې کچې روغتیایي پاملرنه به ورته وشي.
دغه کډوال چې اکثره د افریقایي هیوادونو څخه دي له 2000 زیاتو کسانو لخوا یې هرکلی وشو چې زر تنه د سره صلیب رضاکاران او 400 ژباړونکي دي.
د
یوې اونۍ سرګردانۍ او کړاو وروسته هغوی به هوساینه ترلاسه کړي. په دې مرستو کې د نظافت سامان، خوراک او نور لومړني اړتیاوې به شاملې وي.
ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هیوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو درون بار ته اوږه ورکړې، د دې هیواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې ده او هغه هیواد یې باید ومني.
موږ متاسف یو چې د شتمنو هیوادونو په توګه اروپایي هیوادونه په دې مسالې باندې یو مشترک نظر پیدا نه شو چې دې پیښې ته اغیزمن ځواب ورکړي او دا یو دلیل دی چې موږ په دې برخه کې د هسپانیې اقدام ستایو.
مالټا هم د دغو ژغورل شویو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هیوادونو یو بل لبشری او د اروپאי ټولنې لمسولیت
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د یونان او مقدونیه بهرنیو چارو وزیرانو د مقدونیه په نامه یو موقتی تاریخي موافقه لاسلیک کړې ده. په دې موافقه کې څه دي؟ د امریکا غږ خبریالې ایسا بیلا کوکلی رپورټ را لېږلې. زامن محمد درته پښتو متن دراوړي.
یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکاس کوتس یاس او د مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمتروف پرون د شنبې په ورځ د پرسپالک په نامه سیمه کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډ سره سره نږدې پرته ده. د یونان او مقدونیا صدر اعظمان الکسیس سیپراس او زوران زایف پرون د شنبې په ورځ د دغه موافقې د لاسلیک کولو په مراسمو کې حاضر وو چې د بالقان دغه وړوکی هیواد به د شمالي مقدونیا جمهوریت په نامه یادیږي. د اروپایي اتحاد ماموران او د مقدونیا لپاره د ملګرو ملتونو استازه میتیو نیمتس د دغه موافقې د لاسلیک کولو په وخت کې حاضر وو. ماتیو نیمتس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The process has been long, difficult, but I think working out these problems over a long period of time has resulted in an agreement that really is fair, honorable, and workable for the success not only of the relationship of the two countries, but as an example to the region.
اندغه پروسس وګده او مشکل، مګر زه فکر کوم دغه ستونزې په وګده موده کې حل شوې چې په نتیجه کې دغه موافقه وشول. واقعا دا یو عادلانه د احترام او د کار کولو وړ یو موافقه ده. دا نه یوازې د دغه دواړو هیوادونو د روابطو د بری لپاره ده، مګر سیمې، اروپا او په حقیقت کې نړۍ ته یو مثال دی چې دغه دواړه ګاونډیان ستونزه حلولی شي چې که دوی واقعا ورباندې کار وکړي. د دواړو هیوادونو پارلمانونه باید دغه موافقه تصویب کړي او دا داسې یو پروسس دی چې میاشتې وخت به ونیسي. مقدونیا د نوم د بدلون سره موافقه وکړه. په بدل کې یونان په ناټو او اروپا کې د مقدونیا غړیتوب ومانه چې په خوای ورله مخه نیوله. د سارادیس کله چې د پریسا جاهل په ساحل باندې پروت دی، د یو سمبولیک مرکز په حیث انتخاب شوی و، ځکه د هغه ځای ته نږدې پروت دی چې د دواړو هیوادونو سرحدونه د یو بل او همدغه راز د البانیا سره لګیږي.
تاسو هم د آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونې دویمه برخه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ پروګرام به واورېدلی وي. که ستاسو نه پاتې شوی وي نو کولی شئ چې په www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دری برخې خپرونه پیلېږي. زموږ سره اوسئ.